په دغو 1300 کسانو کې د دوی قومندان او دغه شرکت یو بهرنی کارکونکی هم شامل دی او په کابل کې د یوې ابتدایي محکمې لخوا ورته دا سزا اورول شوې ده. د ښاغلي رسولي په وینا هغو 8 کسانو ته چې د حملې پلانونکي او د طالبانو نور غړي پکې شامل دي د 40 نه تر 30 کلونو پورې په بند محکوم کړی شوی دی. دی وایي د هغو اسنادو له مخې چې د پیښې په ځای کې زموږ د همکارانو لاسته ورغلل، زموږ همکاران وتوانېدل چې د هر اړخیزو څېړنو وروسته ځان د حملې اصلي طرح ته ورسوي او دغه 8 کسیزه ډله د افغانستان په یو ولایت کې ونیسي. دغه 8 کسان هم د طالبانو د ډلې د غړیتوب او هم هوټل ته د چاودیدونکو موادو د لیک او د حمله کوونکو د بیولو په تور په سزا محکوم شول. ښاغلی رسولي وویل چې د بند په سزا محکوم شوي کسان د اوخت زیان په جبیره کولو هم مکلف ګرځول شوی دی. د تیر لمریز کال د دلوې میاشت وه چې یوې وسلوالې ډلې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیزه حمله وکړه چې مسؤلیت طالبان ومانه. په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو چې 4 بهرني وګړي هم پکې شامل وو. د دې حمله په محل د هوټل امنیت د کابل بل خصوصي امنیت شرکت تر غاړه وو. د لوی سارنوالۍ په وینا د کابل ابتدایي محکمې د دغو کسانو د محکومولو ترڅنګ د 4 نورو کسانو د عدلي تعقیب حکم هم صادر کړی دی. لوی سارنوالۍ وایي چې د محکوم شوو کسانو اسناد د لا زیاتو اجراتو لپاره د استناف محکمې ته استول شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې د استناف محکمه به د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړي او که په سزا کې به څه بدلون راولي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس ګل د مشاعرې په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړ شانته وختنه د جانانا نیولې می په سوال در تلمنه د جانانا دا ژوندۍ راتره په چلزان سره یو سم.
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو، او درېمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آرین سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
زه محصل وم، لکلي راغلی وم، او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړ جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لند کیسه ټوک واوري.
د دروازې ته زنجیر غاک می واوري چې په کونډه کې واچول شو، او بیا می د کلوب تک هم تر غوږو شو.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومی د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
نن ما خام به د سرتیرو مجلس جوړوي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اتڼونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل 14 کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلی ده چې شاوخوا 15,000 لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3,500 خزینه دي. دغه کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خپرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په 10 جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یو ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده، او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یاد اثر چې په 10 ټوکونو کې دی په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې له پخوا سره نه لیدل کېده. د تور تاثر په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمېر نور ژبو کې هم شته، خو د سیمې په ژبو کې ساره کم رنګ ده. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ یو ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلي څېړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي دا سر ویړلی مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په لسو ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کمساری دی او ډاکټر رفیقي پرې پوره 13 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړې مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بېلابېلو هیوادوالو په مالي مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه، په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي آبداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پرځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لومړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځون د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او وی ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب، د هواد مشهور شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځه حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستانه روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش په کالد مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل پونوم د کلنې مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعاتو فرهنګ ریاستو پتیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال بورته بلی. په دې مناسبت تیرونی د ننګرهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نرګس کلنې مشاعره وکړه چې پاړی د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنې مشاعره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسې پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړي بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مکړي لجنګ، ناصافي را پیخه وکړه ای زما یار ملنګ.
لتا می دا وړه شانت روختنه د جانان او نیولې می په سوال درته لمنه د جانان، دا زه دی راته را پل چې لزان سره یو سم خ خیال د پر کوم دان مجمنه د جانان. تو وایا چې ولی او پسرانه خفای، تو وایا چې سم تیر وطن د جانان.
جن ورکړ زور ورا سول را ول رازا، طالب جن مر ورا سول را ول رازا، دی جنگ بلا وحلی مبلا میں دکڑی بری نور تیر چل دی شرا سول را والا رازا.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکري تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغسې مشاعرو د جوړولو نه زموږ هدف دا دی چې په یوه بهانه نه په یوه بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعران راټول کړو، هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي، او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي، او هغوی کې یو انګیزه تولید شي. د دغه انګیزې د تولید لپاره موږ غواړو چې دغسې مشاعرې جوړ کړو.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو نظمونه هم وویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یوه برخه یې صدارنګ وه.
بے تعداد ای لتا بے طول غواړم، د وطن د شازلمو ته سوله غواړم، یو د سول اسبرلی خور په سم او غر کا، د وطن ځوانان می ټول په خندا سر کا، پاک عربا ته پورا مدار زو کا، اتفاق می پختنو باندې پیر زو کا، را په برخه رحمتونه د سبرلو کی، نور زموږ ورونه ټک ته خوشاله کی.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش پک کال د مخی پړومبی زل د نرګس ګل په نامه د مشاعری بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وایي،
ننګرهار کې خډیر ګلان دي، یوازې د نارنج ګل نه دی، نو ما سره دا فکر چې د نرګس ګل هم باید خلق تیات کی، دمړه نه مشاعره ما په خپل کور کې التونی ولا پشپا کال وړاند.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنوم هم شیرونه ویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزلی یو بند ستاسي په وړاندې ګدو.
مړی کړي په خپل عادت پوسی تر څوک نشته دی، بیا ور نه سبا لجنا زی نزی نسل زی، بیا ور نه سبا لجنا زی لزی نسل لزی، زړه مې زکتی نی نستا کوسی لزی نسل لزی.
شاعر او صحابی عزت الله جواب وایي، کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک د یوه ښه ذریعه جوړېدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس دی چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریک کړي او بل وپیژني، او دغسې په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دي په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې د خپل شعرونه یو بل ته واوري، یو د بل د تشویق کې ودې هڅوي، شاعرانو دپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي که هم علمی، ادبی، کلتوری او هنری غونډې جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي.
اکثر وخت ځوان لیکوالان لیک کوي خو له لیک څخه ویریږي، ځینې ځکه لیک نه کوي چې فکر کوي تر نورو خراب لیکي، او د ټولنې له نقادانو ځانګړی ډار لري. څنګه کولی شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولی شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې تورته پښتني په نننی هنر جاج کې استاد په هنیار ګل رحمان رحماني جوابوي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې کچیرته څوک غواړي چې لیکو کی مخکې لري چې دی لیکو کی کومې لارې چارې دي چې دغه سړی دې ته مجبورولی شي او هغه لارې دې سیده کولی شي چې دی لیکو کی؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر ورته لري، دی فکر نه کوم چې ښه لیکنه دی وکړی شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینی اصل دا دی چې دی باید د لیکوالۍ یا د لیکولو ذوق ولري او وغواړي یو څه ولیکي. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوال وي څو خپل ژوند د نورو سره شریک کړي او نورو ته دا وایي چې زه څنګه یم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې که هغه د سرچینو اړخ ته راشو په لیکوالۍ کې، که سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي، درې شیان دي چې د یوه کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات کچیر ته دی عادی انسانانو نه فرق ولري لژوند څخه مشاهده وکړو او بیا د خپل مشاهده له نور سره شریک کړو دا دی لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب راکوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعه په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي ترڅو ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او درېمه برخه بیا تجربه ده. د ژوند څخه بیلابیلې تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نه شي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ور باندې بیان کړو، ځان ور باندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې د لیکوالۍ له نورو راپیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړیږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پایل همدغه دی چې څنګه یې همغسې نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربه د نورو لپاره ګټوره کړي، یا زموږ نورې تجربه کومې تجربې دي چې د نورو لپاره مهمې دي یا عادي نه دي، نو دغه تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسولای شي.
استاد، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې لیکل څوک کولی شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ذاتي جوهر ولري. آیا دا جوهر داسې کوم څیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي که نه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو او د تجربو په اخیستو باندې پیاوړی کیږي.
خبره له تور او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تور او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو جوبنو او عبارتونو د اوبډلو یا د اوبډلو ځواک لرو، کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو، د کلمو په سکخت او ترتیب باندې پوه شو، ډیر ځله ځنې دغه لیکوالان دی ګوره چې هغې نه 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 دغه لیکدود لوستی، نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي، ولې په طبیعي ډول د هغوی لیک روان وي، جمله بندي، د کلمو استعمال، کارونه ډیره عامه وي. خپل دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې انسان کې موجود وي. اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي، نورو چاپیریالونو تزیه په علومو کې وشل کیږي، هلته بیا سید ځنې یو لړ مسلکي اورونه اصول په دې کې موجود دي شته دي. او لکه سبي اړخ نیم زمون کړنیم، ما فطري اداونه وکړه، هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي. خو دا چې زموږ لیک بلابلو مسلکونو د بلابلو پوهنو چاپیریال ته جوړیږي، دا بیا کسبي اړخونه دي. یا مثلا د لیکوالۍ ځنې اصول چې مراتب کو، خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډیر ښه په یاد هم ولري، ډیر د بلبل غوندې بروان هم وي، بیانولی به یې هم شي، خو کله چې عملي ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی. دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو، تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک نه لري، او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبیږي. نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه، له تورو سره مینه، په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه، او له کتابونو سره مینه، په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي. او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي، بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی او چاته مو څه ګټه نه رسیږي.
استاد، زه یو پوښتنه کوم. هغه اکثره د ځوانانو سره هم دی، په یو وخت کې دو لیکوالان یو موضوع راواخلي، دواړه پرې لیکو کې د یو لیک ډیر خوندور وي، موږ ته خوند هم راکوي، مفهوم هم ترې زر اخیستی شو او تاثیر هم په موږ زیات زر کوي. دی یو بل داسې وي چې هغه لږ سخت وي، یا مثلا موږ ته خوند رانه کی، یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو، دغه کومه وړتیا ده چې د دغه دوو لیکوالانو ترمنځ د
زه که دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم. زه چې کله یو څه لیکم، زه له ځان سره درې پوښتنې لرم. څه لیکم، څنګه یې لیکم، او چاته یې لیکم. دلته چې چاته زه لیکم، تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم. چاته یې لیکم، هدف زما مخاطب دی، چې زما مخاطب څوک دی. دا خپل محصیل ته لیکم، د ټولنې وادي وګړي ته یې لیکم، د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم، یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اوري. دغه پوښتنه مخاطبم، او یعنی کله چې زه دا مخاطب پیدا کړم، یعنی تقریبا 50% د آرامۍ احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی. بیا کار روانوم. کله چې زه وایم چې څه لیکم، هدف مې له محتوا نه دی چې دغه محتوایی اړخ زما د لیکنې څنګه دی، منځپانګه څه ده، څه پکې راځي، او کله چې څنګه لیکم بیا نو هغه د خپل هغه ژانر انتخابوم، ډول انتخابوم چې مثلا دا مقاله ده، داستان دی، یو بل تحقیقي اثر دی، یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی. کله چې دغه درې پوښتنې ځان ته حل کړم بیا ډېر په اسانه توانېدلی شم. نو اوس دا چې د ځینو لیکوالو هغه موضوع ډېره خوږه وي، د ژبې طرز یې ډېر خوږي، یو هدف دا دی چې دوی هغه خپل مخاطب په ډېر ښه ډول پېژندلی دی او ځان یې هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی. ځینې لیکوال داسې دي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډېر آشنا وي، یا د ادبي فنونو فصاحت او بلاغت دغه مسایلو سره هم آشنا وي. یو اغېز خو همدا دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډېر ښه حاکمیت لري، ځکه د په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه د هنري لوبې طرز او چل زده کړی وي، بیا په ښه ډول هغه موضوع تفسیرولی او بیانولی شي، حتی په کمو الفاظو په کم وخت په کمو خبرو کې بیانولی شي، او د مخاطب یا د خپل لوستونکي هغه وخت ته هم ډېر احترام کړی وي، د هغه پوهې ته هم احترام او پام کړی وي. نو په دې لحاظ د موضوع تر ډېره پورې اغېز پیدا کوي. خو ځینې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظو له هنر، یا مثلا د ادبي فنونو، یا مثلا د بدایي صنعتونو، د دې هغه د ښکلا او د اغېز نه تر یو حده منکر وي. فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي، او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي، او دلته پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوږلت او اغېز د خپل لیک له منځه وړي، او په مخاطب باندې هغه سي اثر نشي کیندلی. نو ځکه هم دغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي، هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره آشنا دی، موضوع په ښه ډول بیانولی شي، او برعکس څوک چې نه وي، هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن غوندې لیکنه کوي.
په توګه زموږ ګڼ ځوانان به اوس موږ ستاسې پروګرام اوري، او له هغوی سره پوښتنه دی چې یو شمېر ځوانان چې کله لیکي قلم راخلي په زړه کې یو ډار وي، ویریږي، او دا چې دا ویره لڅ وي د هر انسان په زړه کې بیله بیله ویره موجوده ده، څنګه کولی شو چې دغه ویره ختم کړو؟
او ویره لکه تاسو چې ویل محبوب صاحب، دا د لیکوالۍ لومړی خنډ دی، تر څو چې موږ دغه ویره او دغه سړی ځنې بوتان ورته وایي، ذهني ډارونکي شیان، دا د ذهن نه لري نه کړي، لیکنه نه شي کړی. په لیکې تر ټولو وړاندې لومړۍ جمله تر ټولو زیاته مهمه ده. ځنې خلک وایي چې دغه په لیکې لومړۍ جمله 50% بریا او کامیابي ده، کله د شیدا ولیکه فقط کې ته 50% بریالی شوي، او دا پایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولای شي څنګه د ذهني طرحه ده، څنګه د غوښتنه او هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي. لکه دغه د لیکنې د تخنیکي اړخ هم په دې کې ډیر زیات مهم دی. مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډیره ښه لیکنه کړی شي، کله چې وټس اپ خلاص کیږي بس مخامخ راځي، لیکنه ډیره روانیږي، خو ځنې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي، هغوی د لیک او کاغذ سره ډېر ښه بلدي، کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په سپو شي روانیږي، ورو ورو بالاخره په ډېر ښه ډول لیکلی شي. دغه هغه تم که چیرته بدلون ورکړی شي، سړی کولی شي هغه فایل په ډېر ښه ډول وکړی شي، یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي. او بل خټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم، زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم، زه د خپل ځان خپل فکر او خپلې پوهې استازی یم، زه زیم. کله چې دغه مسله ته مطرح کړي او ځان دې زو وبللو، بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخې نه لرې کړي، او لیکنه دې هم مینوال پیدا کړي، او هم ته په ځان خبر نه وي، د یو بل شاعر ایډیال لیکوال به درنه جوړ شوی، او مینوال به دې موندلي، او بالاخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به دې یو ډیر ښه بریالی قدم ایښی.
ډیر مننه. لیکوال او ژباړن محمد الله اریان وای کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه، ګڼو لیکوالو ورته ویل چې لیک دینه کوي، ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې لدی خلی کی، خو د خپل حوصله نه د بایللی، بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم آزمویلی. دا د اوس نوموړي ګڼي لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي، او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼي مقالې لیکلي او ژباړلې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک. پوښتنه دا کوم چې ولې او څه وخت ادبیاتو ته مخه وکړه؟
ادبیاتو ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نه و. کله چې مخکې تر دې چې زه ښوونځی وایم، ما تر ډیره دیني زده کړې کولې، هغه په د کلی په اصطلاح په جماعتونو سره وم. نو معمولا د هغه وخت مې له ادبیاتو سره علاقه وه، علاقه مندي مې وه. خو څنګه چې د مکتب دورې ته راغلم او بیا خوانځي فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلم. نو دا تقریبا په هغه ادبیاتو کې ما ته هغه د مسلکي دروازې پرانیسته وه. پیل لامدیزي وشو او همداسې پسې کې راغلو راغلو را روان.
لیک ته د څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور کړ؟
دا بیا ډېره عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنۍ نظام راغی د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله. دا یوازنۍ ونیزه وه چې دا به ولایتو ته راتلله. زه په یغه وخت په 12 ټولګي کې وم. دا به ما نو هره اونۍ اخیستله بلان هغې، او دا د لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکي او دا څومره واړه واړه ټکي او دومره غټه موضوع دا څنګه دوی راخیستې. دا مې یو رقم ارمان و چې ښه کله مې فکر هم نه وکړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پوهنتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه. موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوې وه او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنی استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده. نو دا ماته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه او ماته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې. راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه په دې وم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه وه. نو همدا لامل سما ویل چې ښه د هر چا په اړه چې په انټرنیټ کې اوسه لټوې ستا، مګر متاسفانه د پښتون د وتل شاعر په توګه چې ډیر مطرح ده موږ په استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالس کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعري او بیتونه دي، نو دا ولې نست. کله مې چې دا کورنۍ دنده مکمله کړه له ځان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پوهنتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکې او راغلم لیلې ته پسې ټایپ مې کړ. اول ځل مې په ویبپاڼه کې خپور کړ. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیک سره.
لومړی خدا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی وي، دا خو به تر ډېره هغه تحقیقي خوا به وي، هغه تعلیفي خوا. شعر و شاعري تخلیق دې کله وکړ؟
د شعر و شاعری تقریبا 2-3 ځله ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمند سره، کله چې د یو کار هنر ونه لري په زور نه کیږي. د شاعری 2-3 هڅې ما په چې ماسل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نه سي جوړېدلی، راځه شعر و شاعری پرېږده. یو ته چې دا وړتیا لري، ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا اسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډېر کار وکړم. او اول ځل چې ما په نثر کې بیا مې کار شروع کړ، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یو حقیقي لنډه کیسه وه. د داسې یو چا له ژوند اخیستل سوی وه چې زه 4 کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلان هغې ما لیدل. او د دې ژوند په 4 کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه 4 کلو لمر یخ باد او باران زاړه کړل. او داسې رانم په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډه کیسه په یوه مجله کې خپره سوه او یغو ډېر وستایلم، او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړ، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړ. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړم لکه چې یو څه کولی شم.
نو کله چې د لنډه کیسه ولیکله له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ. لومړني څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې درته را برابر کړه چېرې په همدې لارې لاړ شي،
لومړنی خلک چې ډیر وخت سوالم د موږ ټول حقدار استاد عالم ګل صاحب دایم په یو برخه کې همکارم او په یو بل برخه کې استاد مطبوعاتي برخه کې ما کار کاو د ما همکار او په لیکو لوست کې به ما غختل یو څوک مده ما ته استاد د ډیر وخت سوالم حتی د کیسو په اصلاح کې را سره مرسته وکړه کله به موضوع رانه وګد سوي او کله به داسې و چې هغه کوم فارم د کیسې لپاره چې و چې پیل دا او پیغام دا او پایده کله به دارانه ګډوډ سوي او بیا به در سره مرسته وکړه کله به د ما به وړلې کړي او د به یو څوک دا کړه کله به ما وګد سوي د به یو سره لنډ کړه او د استاد هغه ولین قرضدار زه د سحر صاحب
اریان صاحب اکثر وخت زه پوښتنه کوم هغه اریان چې لنن شاو خوش پاره سول لس کاله وړاندې او هغه اریان چې اوس ته څه توپیر پکې راغلی
ول لس کاله وړاندې اریان یوازې د ځان غم اخیسته ول لس کاله ورسته اریان هر چاته زوري د تفاوت
او دا ډیر لوی تفاوت دی ځکه چې څنګه به ته ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځنی ځان ځنی جهان جوړوي کتابونه هم دي چاپ کړم
نه څو یو د لنډو کیسو کتاب مې د چاپ ته آماده ده خو زه ډېر د چاپ علاقه من نه یم ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ لا هم څوک شته تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي دا مې یو طرف ده بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی ده د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې کړې دي دغه ته علاقه من یم دا چې څو علاقه من نه ملت دا چې تر اوسه مطمئنم چې پښتو ادبیاتو کې ډیر داسې ځوانان شته چې اړین ته لاس ضرورت نشته چې کتاب چاپ شي
او دا د ماشوم در وپوهنې مسله خو ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه شي
متاسفانه او دې برخه زه ډیر هڅول یم تر اوسه پورې مل کوشش کوم چې کار وکم او دغه چاپ ته لیوالې ما وسوس کوشش کوم چې څه مخ پرې کړی څه را سره دي چې راټولې کم او په خیر باندې زر چاپ شي ځکه د ماشوم روزنه د ماشوم کریکټر او اخلاق ته کار فصل کې د دې وطن د دې خاورې راتلونکي حسین او بسین ته کار دي
اړین څه بول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوي د څه خلک مو چې د تیویل چیرې مې لیکا او ځان پازه به او یا وخت خلکو ځای کې او کنه
ولین حتمان یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرم مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت زما سلوم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و خو په کابل پونتون کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات دي و چې تل کمپیوټر او کوم انجو یو دغه جوړ کړی و چې تل بکله تل بیا می ټایپول خدا یو مشکل و چې مالا بل برخه دا و چې کله به ما خپل لیکنه خبرولې ډیرو خلکو براته وي چې زه پرې د نورم داسې ډیر خلک ست چې ولې کې نو تاسو ته ضرورت دي لیکي ملیکا ما ویل نه څوک چې خلی کی هغه خلی کی څوک چې بدلی کی هغه بدلی کی دواړه دی ولې کی ځکه راتلونکي قضاوت کې ټول خې بیا قضاوت نشي کېدای نو د کمزوري او قوی لیکنه ترمنځ به تفاوت دی چې یو چا به قوی لیکلی وي اریان به کمزوري لیکلی وي کله چې څوک بیا دا ګوري یا چیړي په وخت سره راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پریږدو نو دا تفکیک
دی
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده په دې کې ډیر داسې سمګ لرو چې کینن تارسوي وای به په لوستلو نه ارزي خو د دې لپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي تر اوسه پورې ټکه ټکه به څو ځله لستر پتیری
یو خبر ما لپاره سب دي خبر کې ډیره جالبه واغدا چې تاویل شي اریان چې کابل تراغ نیو چې نوی بیسیکل ودري جوړ کالی لرل او چې یو کس دومره سختي ستونزې ولري د دومره مشکلاتو سره مخ وي او هغه بیا راپورته کی تر دې اندازې ځان رسي ځوانانو تستا هغه وړاندیز څه دی هغه د پاره دی لارښوونه څه دی چې هغه باید څه
دا موضوع ماتم په سره پوره د زمامون ځوانانو سره چې کینم زه یو ځانای سړی یم چې د خپل ژوند کې څه ورته ځکه زه نه غواړم چې خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پریس دا چې لیکلی لپټي دیو دی خان زوی خار ته رواني کی راځي او ژوند دی بدلی دا په داسې چې دا په پوره امانت راتلونکي نسل ته انتقاله ولی موږ وسم هم د ځوانان لرو چې دوی ناهیلی دي دوی مشکلات لري دوی بیکاره دي دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري ما دا ټول لرل ما چې کلی نه زوړ چنای بایسکل کابل تر اوسه لیت دا چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم. زه باید په یغه بایسکل پونتون ته تلم. کله به داسې وخت هم راغی چې په پونتون کې موږ په دوه روپۍ به یو چا ساتل، هغه به م راسره نه. په دې به م حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته له کومه کېږي چې اوس دا بایسکل درته وساتم. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لرئ. هیڅ کله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالی بسئ.
کسی مکتا د ټولنیز ژوند لوری راخی او لیکوال کوخه کوي چې خپل وستون کی یا وریدون کی ته د ژوند رنگونه روخانه کړي. د زپانی پانه ننی پانه کی وګمج بارخیل لند کی سرا وروي.
زر پانه ټوکا هر شپه تیر ماخام کور ته راځي. کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له راننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي. د خره لوري منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه. ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کېږدم، په دې بانه چې مالګه ډېره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپې دي یا ډېر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړې. د واده مې دا دی کال پوره شو، خو تر اوسه مې د مسکا ونه لیده. دا ځل لال مر نه و پرېوتی چې کور ته راغی. نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. دا دی میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم، خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. په دغه ژېړې مازیګر چې دی مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تېره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی. هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي، خدای په خپله د ده زړه پرې خبر کړی دی. نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شېبه همداسې ناست و، لزانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم. نو غږ یې راباندې وکړ: زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې وایې غوستې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه اورېده. له کوټې ووت، خو شېبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرې ایښي و. یوه شېبه خو دې حالت ته چرت وړی وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم، غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه و. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچه شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرښې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرڅېره شوه. یو نیم ګزمار و چې په شای خړبخونو شنو ټکو عجیبه شانځلا درلوده. زه لکه یخ چې وهلی یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې. ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. او ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ما ته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خوا ته اور لړومی پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور وختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومی په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راښویېده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له هم غذایه یې ما ته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې دوره د زنځیر شرنګ او د کلوب کړپ مې په غوږونو کې انگازی کولی. مار هم لکه چی غوخته دیه چی اول می لویری و بجنی همال تا دنغری پر جی زن را طول کر او سر یه نیغ زما پلور را وارا و ما دا مار سترگو تا کتل او داسی وم لکه په هم غزای چی یو بود را چخه جور شوی بی خلمی و چوا نمی لاس خوری ده نمی پخه هاگسترگی می هم نشوی را پولی ویریدم چی کسترگی پتکلم مار برا بندی را توب کری بس ای وسره تبا می پا طول وجود خبره و پخی می پا ولانه شخی شوی بی املا می نره نره درد شروع کرد سر می پر ارمیگ بنده یو درون پیتی را ته کاری ده استرگی می ده مار پا سترگو کی خاخی بی نه ها غسترگی را پا ولی او نه زما سترگلی سر وردلل پسینه که می سیخونه شول سامه لنده لنده که ده او دملا درد می شیبا پا شیبا دیری ده خدای خبر چوم رش پا با تیره وچه پا کلب که می ده کنجی ده تاوی دو غاگو آورید ورپسی زنزیر یو شرنگ وکر او دروازه را خلاصه شوا چی خاون می ماتا وکتل چی او لڑو می پلاس ده کت پا منز که ده بودخونده و لارایم پا کراس کراس یو خندل دیره شیبا ی خندل او خپل تشه ی پلاس کی نیوالی و زن پوهیدم چی پا دی که ده خنده چو لقه هرا سره خوطی دلم خول خلی می غک کدری هم نبود ورغه لاسی ور اوگد کرد ماری را پورته کرد مار خپلا اوگدتنه ده گه پلاس داسی را وگر زولا لکه چوک چی ما شم پسوز نیو تاری سر یه ده پلاس کی و او جبه ی همه غسی اوگده را وطلی هری خواتت لراتلا پخنداشین کرد تراغه ماری از ما پوزی ترانیز دی کرد دخری لوری دا بی زهرو مارده خود داسی دارن ای چی کپڑای وای هم بطری ویری دی خمایی ده خبرو تر اوری دو مخ که شات قدم واخیست او لکه تول ویدم ماویل چی گندی هردو که می ماد شول زه همال تپری وطم چی ده خپلی نوی جامی ویستی ده بسترو پا بوغ بندی ورگزار کلی زده جامی چی مالا دلاس ورولو وقت هم نو پیدا کلی واقستی پا کت پری وود او شی بلانو تیره چی بخوری دوشو ما با سمر وقت حال تا ده کت بخوتا تیره کلی بی یوازی خدای خبر ده یو وقت می پا کالیو که لمده گنده تودی ده احساس کلی نور نو حاجت نشته چی غطه یه د نوغی ده زرغونی دو زیره ور کلم
د رادیو مجلی د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوخخ کاوه چې اردوان ژوندۍ ونیسي اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنی جدا کړي جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسیده دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي
ورېښمین خیال مازدیګر د اسمان څنډې ته کې سرې شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خونړۍ ورځ پر فرا د تېره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړي ښکاري غرونه غرونه تپوسان لری لری دا روان دی پناونو کناری دی دی گیدلو دی ساکی لخ کرکی گدی دی پلی نشوی دی هوما خومان ی کس کرن لو خانو نن ما خام با دی سرتیر و مجلس جووی چوک با مست تپی وای چوک سندره هر تبر با کوی خپل خپل اترنونا د ساکان و سرداران سر را غنڈ شول دی کگدی ترسنگ بیا سر را پند شول دی بریا زیر اخکاری پچیرو کی دی هیرمن سرود غگی کی پتپو کی خوشالی دستر دخمن دی ماتی دودا دی ساکان و حسب بیرغ پر پی دودا پدی منز که ملکا زرین نشتا هغدیر مدبره زړه غره هغه خکلی ها مغرور خیالی گره ها صوبمنه هغه دیر بخته وره اوگزریات پیوشوخ خنده مسک شو ور پیاد دی زرینه او کک چا
چلان شو په پلرینه مینا خوخ په دې پایوان شو
چې وسال د خپل جنان